هفت روز هفته.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوي وروسته نیم ساعت خبري مجله ته موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. اور چې کابل په سردار محمد داود خان روختون د خنړي بریټ پاړه د چیرډن د پلاوی مشر وای د دوی په چیرډن کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې وخی په دغه حمله کې د روختون له دیننه له بریټ کوونکو سره همکاري شوی وي. په افغانستان کې روانو د سولې لپاره د روانو هڅو په وړاندې د خندونو په اړه هم راپور لرو، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د هواري په مقصد په لندن کې د جوړیدونکو غونډې له حاله مو خبرو. خو لومړی فرشته جلال زی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روغتون د حمله په تړاو یې څلور ویشتنه نیولې دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن آیرلند ته په اوډی آی مسابقه کې ماتې ورکړه، او پاکستان نن تر شدیدو امنیتي څارنو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. افغانستان دفاع وزارت وای پر سردار محمد داود خان روختون د حمله په تړاو څلور وشتنه نیول شوې دي. دا کسان په دنده کې د درغلي په تور نیول شوې دي. د دې حمله په اړه د څیړونکو پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
بدون شک از پزشکان
نو موږ وایله شک پرته کوم ډاکټرانو او کارکونکو چې د روختون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو لړل نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم کچېری په دې برخه کې کوم امرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینی خبري وي خدا بل ورسته او سیړون ورسته په ډاګه شي، خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روختون لمنځ کوم ډاکټر همکاري کړي ده.
د مارچ پاتمه د سردار محمد داود خان پر روختون په حمله کې تر څلور زیات کسان ووژل او زخمیان شو. ورسته په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته چې وویل چې ښاغلی اتمر به په دې درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ځي. په لندن کې د نننۍ غونډې زیات جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملي امنیت شورا ویاندوی ازادي راډیو ته ویلي چې حنیف اتمر به درې ورځې په مسکو کې وي، او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون به د هیواد له لوړ رتبه سیاسي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د یوې ورځې په نړیواله سیالۍ اوډیای کې د آیرلند د ټیم ته ماته ورکړه. په دیرش رنزونو کې له افغانستانه د آیرلند ماتې د آیرلند ټیم لپاره ډېره خوښنونکې وه. په اوډیای کرکټ کې د افغانستان د دریم بری په ګټلو کې حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، رحمت شاه، نورعلي زدران لوی لاس درلود. دولت زدران او راشد خان څلور، او حمزه هوتک دوه وکټونه اخیستي چې په لوبه کې ستاینه نسایده. او یو استرالیایی مرستندوی ماموره چې په افغانستان کې تښتولی سوی وه خوشی سوی ده. افغان او استرالیایی چارواکو ویل چې دا ښځه تیر کال په نومبر کې له کابله ناڅرګندو کسانو تښتولی وه. د دې ښځې هویت نه دی څرګند سوی. په کابل کې د جنایي تحقیقاتو مشر ویلي چې دا ښځه پرون د استرالیا سفارت ته وسپارل سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن دا خبر تایید کړی دی. د هغې د کار او د تښتول کېدو پر علت معلومات نه دی ورکړ سوي. پاکستان نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. دا په دوو لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمېرنه کېږي. د پاکستان د نفوس شمېرنې ادارې مشر آصف بجوا ویلي د وګړو شمېرنې بهیر به د مې میاشتې تر 15 بشپړ شي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږترلږه 1 میلیون افغان کډوال هم وګڼل سي. او د پاکستان حکومت وایي چې اول وار به په دغه هیواد کې د نفوسو د شمېرنې په بهیر کې هجراګان هم شامل سي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرشمېرنې د مرکزي ادارې مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی له خلکو غوښتنه وکړه چې په دغه سرشمېرنه کې د برخه واخلي.
بربور طریقې سره اس مردم شماری کی مهم میں حصہ لیں. سامنے آئے
دی وایي زله ټولو خلکو هیله کوم چې په نفوس شمېرنه کې په خلاص ډول ګډون وکړي. څومره د خپلو وګړو په اړه دقیق شمېرې ترلاسه کوم غواړو. ډاډه سو چې ترلاسه کړې شمېرې د حقیقت څرګندونه کوي. داسې ګڼل کېږي چې په د پاکستان د وګړو شمېر به د 200 میلیونو په شاوخوا کې وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالاین د ترکیې له لورې د فاشیزم تور په بشپړ ډول له حقیقته لرې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالاین تور پورې کړ چې د نازیانو د پاتې شونو په توګه او فاشیستي چلند کوي. اردوغان تر هغه وروسته دا خبرې وکړې چې د هالاین حکومت د ترکیې دوه وزیرانو ته اجازه ورنه کړه چې په روتردام کې له میشتو ترکانو سره وژغیږي او په ترکیه کې د راروان رفراندم لپاره یې رایه واخلي. د اروپایي شورا مشر نن د اروپایي پارلمان په غونډه کې وویل
The Netherlands is Europe. And today I want to
say دا وی هالاین د اروپا دا او زنن غوړم چې وایم اروپا یعنی هالاین د ازادۍ او دیموکراسۍ ځای. یقینا روتردام د اراسموس شار دی چې نازیانو په بشپړ ډول ویجار کړی و. خوننی شاروال په مراکش کې یو زیږیدلې مسلمان دی. هر څوک چې په روتردام کې فاشیزم ویني له حقیقت لري دی. د اروپا د کمیسیون مشر نن د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د اردوغان وروستیو څرګندونو په وحشت کې اچولی دی. د سوریه دولتي مطبوعات وایي د دمشق په یوه محکمه کې د چاودنې له امله نن لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې انتحاري نن ځان د دمشق په مرکز کې د عدالت ماڼۍ په نوم د محکمې په خونه کې الوزولی او یو شمېر کسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. او د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو رالېږد یا د کارګو ترافیک بند کړ چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم دا خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانی خبرونه کوي چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي بریټ پاړه د چړنې پلاوی وای چې تر اوسه هیڅ شواهد نه دي موندل چې وخی په حمله کې دی. روغتون کوم ډاکټر لدنن له بریټ کوونکو سره همکاري کړی وی.
هیڅ سند مدرک و چیزی وجود نداره که ډاکټر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
له پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت وروسته ولسی جرګې هم نن ورته شکایت وکړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلکش د کمولو په هدف بیان نن د دواړو هیوادونو او د برېټانیا لوړ پوړي چارواکي په لندن کې خبرې کوي. په افغانستان کې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په افغانستان کې د سولې د لارې د ټولنې مشر په حکومت کې یو شمېر کړي تورنې کړي چې د سولې د ټینګېدو د هڅو مخه نیسي.
د خپل شخصي مفاداتو نشي تیرېدلی او د ملت او دولت په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړي.
د هم اورې چې پاکستان په 2 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره نن سرشمېرنه پیل کړه. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي امبریت په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي په دغه حمله کې د دغه روغتون له دننه کوم ډاکټر له بریت کوونکو سره همکاري کړې وي. د دغه حملې په اړه د تحقیقاتي پلاوی مشر او د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مرستيال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون څلیرشت چارواکي د وظیفوي غفلت په تور نیول شوی دي. له دې مخکې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په ګډون یو شمیر سیاسيونو تور لګولې چې له بریټ کوونکو سره د روختون کارکونکو همکاري کړې ده. په دې بریټ کې 50 کسان وژل شوي او لسګونو نور هم ټپیان دي. مسؤلیت هم د اسلامي دولت لري یا داعش غاړه خسته. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پرپور کوي.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریټ پاړه د حقیقت موندون کې پلاوی مشروي. تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې لروغتونه ل بریټګورو سره مرسته شوي وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي.
بدون شک از پزشکان
نو وړه ویل شک پرته کوم ډاکټرانو او کارکونکو چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو لړل نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم کچېری په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینی خبري وي خدا بل ورسته او سیړون ورسته پډاګه شي خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روختون لمن زکم ډاکټر همکاري کړي ده. د خغلی هلال په خبره ل سیړون ورسته پډاګه شو چې په دغه پیخه کې 50 کسان وژل شي او په لزګونه نور ټپیان شي دي. د حقیقت موندون کې پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روختون بریټ کې د روختون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روختون ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړې وه. دغه پلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو د دې حملې په مخنیوي کې یو شمېر امنیتي مسؤلان په بېغورۍ تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلند غوښتنه کړې. د ولسي جرګې غړو د روانې اونۍ د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروایي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکي پلاوي د معلوماتو پر اساس دغه برید 15 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي. خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 1.5 او د ټپیانو 4 تنه ښودلی وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم تر یوه حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې سمې ګڼي، خو وایي په دې اړه لا نورو ډېرو څېړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عارض د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډېره پیچلې ده، باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
ورستنی تحقیقات به موضوع درسته څرګنده کې، ځکه کېدای سي چې دا نور اړخونه هم ولري، لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید او یو پیچلې سیستم ایجاد کړی و. د دې تحقیقات هم باید په دوامه دقت وسي، شاید وروسته نور جهتونه هم پکښې پیدا سي.
د ښاغلي عارض په خبره پر سردار داود خان روغتون برید خورا پیچلی و او باید په څېړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
و همرودل چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی څېړنو کې تر اوسه دا نه ده موندل شوي چې وښي په حمله کې د روغتون له دننه له برید کوونکو سره همکاري شوي وي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو یو شمېر چارواکي وایي چې داسې نه برېښي چې دغه ډله دي چې فعالیت یې ډېر په ننګرهار متمرکز دی، په یوازې سره د دغسې پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا ولري. د دوی په وینا ښایي په دې حمله کې د حقاني په څېر ډلې چې د دغسې حملو د ترسره کولو تجربه لري لاس ولري. طالبانو چې په افغانستان کې د دولت یوه تر ټولو لویه مخالفه ډله ده، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. ښاغلي هلال دا هم وویل چې وروستۍ لومړنۍ څېړنې ښیي وبښي چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې وه. ډېر ځلې د دغسې خونړیو حملو په اړه افغان چارواکي وایي چې دا ډول حملې له بهره پلانېږي. په دې اړه د افغانستان حکومت تېره اونۍ رسمي شکایت هم ملګرو ملتونو ته وړاندې کړ. البته له پاکستان شکایت په رسمي بڼه د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ورته اقدام نن د افغانستان ولسي جرګې هم وکړ. ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې د پاکستان خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یوه اعتراضیه اعلامیه خپره کړه او د شورا ته وسپارله. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې پاکستان تل په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین روزلی تمویل کړي او د افغانانو د وژلو لپاره د هیواد ته راستولي دي. دا هغه ادعا ده چې د افغانستان د پاکستان حکومت پرله پسې رد کړې ده. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د پاکستان د اعمالو پر خلاف د افغانستان د رسمي اعتراضیه اعلامیه لسپارلو وروسته ولسی جرګې هم دغه سازمان ته د هغه هیواد پر خلاف ورته اعتراضیه اعلامیه خپره کړه. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان له پخوا راهیسې د ډیورنډ له کرښې اخوا د افغانستان پر ضد تروریستان روزلي تمویل کړي او د افغانستان د ورانولو او افغان وژلو لپاره یې د هیواد ته رالیږلي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وساري او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د ولسی جرګې اعتراضیه اعلامیه چې د جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ولوسته پکې راغلی وو.
تأمین پایگاه‌های حفاظت شده در داخل خاک پاکستان
د وبل په پاکستان کې د تروریستانو د زالو تامین په افغانستان کې د هغه هواد د لاسوهنو او د تروریستانو څخه د پاکستان د سرګند ملاتړ ښکارندوی کوي. رسمي توګه د ملګرو ملتو د امنیت له شورا غواړو چې د منصفانه داورې په اساس پر پاکستان فشار راولي او د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې له لاسوهنو او د ترهګرو له لمسولو څخه منع کړي. ولسی جرګه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو او د هغه هیواد لخوا د تروریستانو د روزلو او تمویلولو پر ضد په داسې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضیه اعلامیه استوي چې څو ورځې مخکې افغان حکومت هم ورته اعتراض لیک یاد سازمان ته سپارلی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې چې هر څومره ځانمرګي او پر امنیتي او ملکي تاسیساتو بریدونه شوي او په هر برید کې لسګونه افغانان وژل شوي، عاملین د پاکستان په مرسته دې هیواد ته رالیږل شوي دي. افغان چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا د تروریستانو د ملاتړ په اړه کره اسناد لري او دغه اسناد ډېر ځله پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي.
په عین حال کې نن د افغانستان، پاکستان او دغه راز د بریتانیا چارواکي په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف خبرې کوي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکېچ لپاره د هواري د لارې موندل ښودل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې دا غونډه په لندن کې پرانستل شي. نور جزئیات یې د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه سم خبرې وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکېچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرین، د پاکستان اسلامي جمهوریت لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخل والګرون کوي.
ښاغلی غورسنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستاني چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمیر سرحدي ولسوالیو د پاکستاني توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستاني پوځ د افغانستان پر یو شمیر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګند نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکېچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام بسل اشاریه 15 صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د عدلی وزارت هر هغه چارواکي بچې د حقوق اړوند کارونو کې ناغړي کړی ویل دندو لری شي. غنی دا څرګندونه نن د ستر محکمې عالی قضایی سیمینار ته په خپل څرګندونو کې وکړه او ټینګار وکړ چې د عدلی او قضایی بنسټونو د اصلاح لپاره کارونه شوي خو وی ویل دا د منلو نه دی، دا د قناعت وړ نه دی. نور تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي ثبات، امنیت، سولې او غنو نورو کارونو د ترسره کولو لپاره پر پیاوړی عدلی او قضایي نظام ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ د ستر محکمې عالی قضایي سیمینار ته خبرې کولې وویل چې د عدلی او قضایي سیستم د پیاوړتیا لپاره مهم اقدامات شوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه بنسټونو خپلواکۍ ته صدمه ورسوي. ولسمشر دې غونډې ته وویل چې د محکمو د پریکړو د عملي کېدو پر وړاندې د عدلی وزارت د حقوقو د ادارې یا پولیسو درېدل د منلو وړ نه دي.
از وزارت عدلیه تا ارتباط های دیگه من میخواهم که جدول های واضح چهار ماه بر ما پیش و هر فردی که کوتاهی کرده باشه دیگر در دستگاه عدلی و قضایی ما جایی نداره و بخش هایی که در وزارت عدلیه در بخش حقوق جناب وزیر صاحب کوتاهی کردن از کار دور میشه و اصلاحات بنیادین امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و این قابل قبول ما نیست.
جمهور رئیس غنی د قضا د قانون د حاکمیت او عدالت د ټینګښت ناملاندې جوړ شوی د سیمینار ته یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې د قضا او څارنوالۍ خپلواکي ساتي، نه خپل او نه بل چاته د دې په کارونو کې د مداخله اجازه ورکوي. د سیمینار ته چې د تیرو څلورو ورځو رئیس په کابل کې جوړ شوی و د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه قاضیان رابلل شوي وو. له دې سره د افغانستان د ستر محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د غونډې ته وویل ستر محکمې نوې مقررې چې اداره د قانون د حاکمیت په لوري بیا چمتو کړي او هڅه کوي چې قانون د حکومت په برخه کې پروتستون ځل منځ یوسي.
ستر محکمه وکول شول لوڅ لور میشتنی زیار او کوخه خروسته د استهدات او مجموعه او همدارنګه مقرره لایحه طرز عملونه او مسلکی لارخونه شد قاضیانو او محکمو د کار مرستندوی ده او اداره د قانون مداري په لور بیا تنظیم او تفکیک کړي او تر دقیق غور او څېړنې وروسته نن لغرمې د مخه د سیمینار د عمومي غونډې لارې تصویب شو.
ښاغلی حلیم وایي ستره محکمه به پرې نږدي چې د اصلاحاتو پروګرامونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، بلکې عملي کېدل به یې وڅاري. جمهور رئیس غنی او ستره محکمه داسې وخت د کارونو چټکتیا، شفافیت او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې د چارو کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي د عدلي او قضایي ارګانونو په څو اقداماتو د خلکو پر وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ورسته لاغه چې افغان ولسمشر په دې ورستیو کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې له شخړو لاس وانه خلی او د سولې لار خپل نکړي په دغه ډلې به یو لړ بندیزونه ولګوي. من جمله په قطر کې به سیاسي دفتر هم وتړل شي. خو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مشر وایي چې په حکومت کې د نن ځینې کړې شته چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خنډ ګرځي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شوراوی د وسلوالو طالبانو د ادرس له منځوړل او په تورلیس کې د هغوی د مشر د نوم شاملول په افغانستان کې د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. د دغه شورا رئیس د اکبر اغا د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د سولې دراتګ لپاره پیاوړی اراده نه لري او په حکومت کې ځینې کړي د شخصي ګټو لپاره د سولې پر وړاندې خندونه جوړوي.
داري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوشوي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډیر خلک د دې چې هغه اداري فساد په ملک خوش ګڼي نو هغه په افغانستان کې د خپل شخصي مفاداتو نشي تیرېدلی. خپل شخصي مفادات یې اوس په نظر کې دي او د ملت او دولت
دا سرګندونې داسې محل کېږي چې شپږ میاشتې وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له فرصت نه په استفادې د بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز رد کړی. افغان ولسمشر ویلي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نسی نو په قطر کې به د دوی سیاسي دفتر وتړل سي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د سید اکبر اغا دا څرګندونې چې ګوندې ځینې حکومتي کړې سوله نه غواړي ردوي او وایي چې سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت یې راتګ ته بشپړ ژمن ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل
په حکومت کې داسې څوک نشته چې هغه دې سوله شي د افغانستان د ولس غوښتنه ده. د افغانستان د فرد غوښتنه ده د هغه په وړاندې باندې ودرېږي. باثباته دایمي او پایدار سوله افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د افغانستان د ولسمشر غوښتنه.
که څه هم تر اوسه په ښکاره ډول له سولې سره کوم افغان چارواکي مخالفت نه دی کړی، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر ټینګار کړی چې د سولې په راتګ سره باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په اړه د حکومت اقدامات سس پر مخ ځي او ولس ته شک پیدا کړی. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای وایي له حکومت تمه ده چې د سولې چارې ګړندۍ کړي.
دولت موږ ته خو دا د کلیشمنې کړې دي په معنی وفا وکړي او د سولې لپاره برنامې خپلې فیزي کړي، ځکه اوس برنامې ډېرې سستې دي. ولسونه یو شک په سترګه باندې ورته ګوري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیریږي، خو د حزب اسلامي غړي وایي چې حکومت د دغه تړون په پلي کېدو کې سست عمل کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال همدې مسلې ته ګوته نیسي او وایي چې افغان حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د لاسلیک شوې موافقې په عملي کېدو کې چټک عمل وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې په دوه لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه پیل شوه. د دغې سرشمیرنې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر پورته.
شاوخوا یو لکو اتلس زره سروې کوونکو په درې شپېته سیمو کې نن چهارشنبه د سرشمیرنې کمپاین پیل کړ. د دغو ډلو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 200 زره پوځي پرسونل هم شته چې نه یوازې د امنیت بلکې د دې څارنه هم کوي چې کورنۍ له ویرې پرته او په ډاډ سره خپل معلومات له سروې کوونکو سره شریک کړي. د پاکستان د سرشمیرنې مشر افسر آصف بجوا ویلي دا بهیر به د مې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. آصف بجوا ویلي چې د پاکستان پوځ به د دې بهیر د لا شفافیت څارنه کوي، خو ویل کېږي د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره دا اندېښنه راپورته کړي چې وایي کېدای سي پوځ دلته د یوه موازي معلومات ټولونکي په توګه عمل وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د آصف بجوا په خبره په دې سروې کې به د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې میشت افغان کډوالو دقیق شمیر هم معلوم کړی سي چې دغه اقدام بیا د بلوچستان ایالت د ملت پالو ګوندونو لخوا تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. بلوڅ مشران بیره لري چې په دې سره کېدای سي بلوڅان په اقلیت کې راسي. ورته بیره په سند ایالت کې هم سیاستوالو راپورته کړی ده. د سند ایالت سترې محکمې د سېشنبې په ورځ په دې اړه هم انتقاد کړی چې د سرشمیرنې په پاڼو کې د معلولو کسانو لپاره ځانګړی ستون یا برخه نه وه او غوښتنه کړې چې دا برخه هم باید پکې ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن په هالند کې انتخابات پیل شول. صدر اعظم مارک روت ګوند ګټ ویلډرز د ګوند په وړاندې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیسته ده. ویلډرز د کمپاین په مهال د مسلمانانو پر ضد ډېری خبرې کړې دي. د هالند انتخاباتو په اړه ملالای بشیر په هالند کې د کارګر ګوند له افغان غړي ګلالای مومن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د مسلمانانو پر ضد د کاندیدانو شعارونه د دوی له ګوند له بریا سره څومره مرسته کولای شي.
انتخاباتینن او د خیرت ویلډرز په اړه به زه ووایم چې د خلکو نظر ته کوم وګورو نو خلک ورته ډیر خوشبینه نه دي، ځکه چې د دینونو نظر ته د ټکر لمنه وهلې ده او دغه خبره ده چې ډیره نارامي راپارولی شي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې خلک دي خوښوسي او دته دی رایې وکړي او د واک ته ورسیږي، خاصه توګه خارجیان چې دلته اوسیږي، ځکه هالند یو دیموکراته ټولنه لري. دلته هیڅوک اجازه نه لري چې د خپلې عقیدې، ملیت یا مفکورې او یا د ژوندانه د طریقې په مخه د طبي سره مخامخ شي. نو دلته خپلواکي ډیر ارزښت لري. د خلکو عقیدې یا مفکورې ته درناوی کوي او بل د بیان ازادي ده. نو که چیرې ویلډرز کامیاب شي نو معنا دا چې ډیرې پابندیانې به ولګیږي او دا نو بیا یو خبره ده چې د ټولنې سره سمون نه خوري.
که د ویلډرز ګوند چې لکه موږ تاسو په هیجو چې د اسلام پر ضد شعارونه ورکړي دا انتخابات وګټي، یعنی احتمالا کوي وګټي، دا به په اروپا کې څومره د حیرانتیا خبره وي او په دغه هیواد کې به د مسلمانانو لپاره دا په څه معنا وي؟
په یو پرمختللي هیواد کې یو سخت دریزه، یو تنگ نظر څوک کامیاب شي لکه خیرت ویلډرز چې دی نو طبعا چې حیرانوونکې خبره ده، ځکه ویلډرز د دینونو نظر ته د ټکر لمنه وهي. چې دا نو ډیر یو غیر نورماله خبره ده. او لکه څنګه چې په امریکا کې ډونالد ترامپ کامیاب شو او خلک او ټوله نړۍ ایران کړم، دسی به اروپا هم په دغه خبره باندې حق پک ایران شي، ځکه چې دلته یو داسې ټولنه ده چې ټول مساوي او برابر حقوق لري. نو که هیر ویلدرز کامیاب شي نو بیا نو یو توپیری چلن رامنځته کیږي په ټولنه کې.
په هالند کې د انتخاباتو په اړه د کارګر ګوند له غړي ګلالۍ مومن سره مرکه وه. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هالند او ترکیې ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر په هالند کې میشتو ترکانو څخه غوښتي دي چې هغو کاندیدانو ته د رایې نه ورکوي چې له ترکیې سره دوستي نه غواړي. هالند په دې وروستیو کې د ترکیې یو شمېر وزیران له دې منع کړي چې په هغه هېواد